द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دې نن د شورو ورځ د کال 2015 جولای د میاشتې 29 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر یات نیمې، افغانستان کې اته، واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 11 نیمې بجې دي. په دې نیم ساعت خبرې خبرونه کې درته زاش پخ مومن هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د امریکا لخوا ائتلافي مرستو په لړ کې پاکستان ته 324 میلیونه ډالر ورکړې شوې. دا مرستې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د مرستو په بدل پاکستان ته ورکو شي. د افغانستان قندوز ولایت کې په اویاو کلو د قبضې وروستو طالبانو د سرایپول ولایت په کوهستان ولسوالۍ هم قبضه کړې. د پولیسو ځایي مشر وایي او د ترکیې جنگی الوتکو د ملک په سویل ختیځ برخو کې د کورد یاغي ډلې پی کے کے پر ضد تازه بمباری کړی دی. د ملک صدر وای عراق کې بد داعش او کوردانو پر ضد هم عملیات جاری ساتي.
صدر ریسپ طیب اردگان ویلی چې د نوموړي ځواکونه په عراق کې کوردیش شاغیانو او د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد خپل کمپاین باندې زور راوړي.
او استادو د خبرونو تفصیل ته امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ائتلافي مرستو په لړ کې 324 میلیونه ډالر ورکړي دي. په جګړه کې د امریکا سره د مرستو په بدل دغه پیسې چې ورته کوالیشن سپورټ فنډ ویل کېږي کال 2001 کې د امریکا او ائتلافیانو لخوا په افغانستان کې د حملې په وخت ملاتړ باندې شروع کړه شوې وو. پاکستان دغه مبارزه کې خپل هوایی لارې، ځمکني لارې او اډې ورکړي. د پاکستان سټیټ بینک په جاري شوې بیانیه کې ویلي دي چې دوی ته 324 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. دا پیسې د کال 2018 جون تر میاشتې پورې د څګني کال 1.5 بلیونه ډالرو پاکستان ته د ورکولو یوه برخه ده. د دې مرستو شروع کېدو نه وروسته تر دې وخته پاکستان ته 14 بلیونه ډالر ورکړی شوي دي. د پاکستان کلادمه تنظیم لشکر جنگوی مشر ملک حساق سره د خپل دوو زامنو وجل شوی دی. د ده سره ټول 14 کسان د پنجاب صوبې په مظفرګړ سیمه کې هغه وخت وجل شول کله چې د پولیسو ولقه کې ملک اسحاق د خوشی کولو لپاره وسلوالو په دوی ډزې وکړې. دا پیښه د مظفرګړ ضلع په شاواله سیمه کې رامنځته شوې ده. په پیښه کې شپږ پولیس والا هم ژوبل شوي دي. نوموړی د رحیم یار خان اوسیدونکی و. یاد دې وي چې پاکستان کې لشکري جنگوی د تیرې څه مودې نه په شیعه مسلمانانو حملو کې لاس لري او د القاعده سره د تړون ورباندې هم تور نه لګي. افغان طالبانو د ملک په شمالي برخو کې درې ولسوالۍ په قبضه کې اخیستي او په تازه کې یې د سرایپول یو ولسوالۍ هم نیولې ده. د رواني هفتې په اوله کې یې د بدخشان ولایت په یوه سیمه کې د پولیسو لویه څوکۍ په کنټرول کې واخیسته. د سرایپول د کوهستانت ولسوالۍ یې د دوه ورځو سختې جګړې وروسته قبضه کړې. دا خبره د پولیسو ځایي مشر میډیا ته کړې ده. دغه مشر آصف جبارخیل وایي چې دوی د هوایي کومک غوښتنه وکړه خو په وخت ورته د نه راتلو په وجه دغه ولسوالۍ پرېښودو ته مجبور شول. د قندوز ولایت ویان ویلي دي چې طالبانو د دغه ولایت اویا کلی هم په قبضه کې اخیستي. د ترکیې پوځ وایي چې د کورد یاغیانو پر ضد یې تازه حملې شروع کړې دي. د ناټو لخوا د ترکیې دننه ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د مرستې د حمایت د اعلان وروسته د ترکیې اف 16 جنگي الوتکو د کورد یاغیانو ډلې پی کے کے اډې د ملک په سویل ختیځ برخو کې په نخښه کړې دي. ولې د شام په سرحدي سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د ترکیې د جنگي الوتکو د بمباری په حق لبانې کوم راپور مخې ته نه دی راغلی. چېرته چې د جمعې په ورځ د ترکیې جنگي الوتکو بمباری کړې وه. د ناټو غړو هیوادونو لخوا په غونډه کې جاري شوې بیانیه وایي چې د ترکیې سره به د ائتلافي ملک په حیث په کلکه ودرېږي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې پوځ یې په عراق کې د کورد یاغیانو او د داعش پر ضد هم عملیات تیز کړي دي. د لیبیا ځایي عدالت د ملک د پخواني مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې. نوموړي ته کال 2011 کې د حکومت پر ضد راپورته شوو خلکو کې د مرګ ژوبلو پر سر دغه سزا ورکړې شوه. یاد دې وي چې همدغه کال د پلار د واک نه لر کړی شو چې کوم وروستو ووجل شو. د ترابلس عدالت اته نورو کسانو ته هم د مرګ سزا اورولې چې پکې یو استخباراتي ادارې مشر عبدالله السنوسی او پخوانی وزیر اعظم بغدادي المحمودي هم شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیوا ریډیو سهارنۍ درې ساعت خبرونه ته نیخ پنیغا د واشنگټن ډی سی نه غوږی. د امریکا لخوا پاکستان ته د کوالیشن سپورټ پرن یا د ترخګرۍ پر خلاف روانه مبارزه کې د همکارۍ په بدل درې سوه او درې شپېته میلیونه بخنه غواړم شپږ شپېته میلیونه ډالره ورکړې شوې دي، او دغه پیسې د پاکستان سټیټ بینک وایي چې دغه پیسې د دې اکاونټ ته هم رسیدلې دي. یاد روي چې سږني کال د امریکا لخوا یو نیم بلیون ډالرو د دغه چې کومه مرسته ورکولو ژمنه شوې وه دا د هغې یوه برخه ده. په دې حقله نور تفصیل څو شېبې وړاندې موږ د ډیوا ریډیو خبریالې ربیع پیر څخه اخیستې.
جی اشفاق صاحب، څنګه چې تاسو وویل د سټیټ بینک اف پاکستان له اړخه یو بیان جاری شوی دی په هغه کې دا خبره شوې ده چې د پاکستان ته لومړی کم کیس چې دی هغه د ورته کول شوی دی ور رسیدلی دی. دغه کول چې دی امریکا د پاکستان سره د کوالیشن سپورټ فنډ هغه یو اشاریه پنځه بلیونه ډالر هغه و د سش کال غا، او په هغه کې درې سوه شپږ دېرش اشاریه اته میلیونه ډالر چې دی هغه ورکول شوي دي. او دغه چې دی د پاکستان کم مرسته چې ده د فرنټ لاین اتحادي په توګه چې د پاکستان په افغانستان کې خپل کردار لوبول دي او مرسته کول دي د طالبانو کم جګړه چې روان ده مبارزه چې روان ده د هغې په ضد باندې د هغه لپاره ورکول کېږي ورکول شوی دي. او د بل کیس چې دی هغه به د راتلونکي د کال د شپاړسم دوه زره شپاړسم تر جونه پورې ورته ورکول شي. ویل کېږي چې دغه کم فنډ چې دی هغه په سش کال تر ټولو زیات ورکول شوی دی، د دې په مقابله کې تیر کال چې و هغه شپږ سوه دومره وو شاوخوا، خو سش کال چې دی هغه ډېر زیات شوی دی. او د دې له وجې د پاکستان کم فارن ریزرو چې دی هغه هم نولس بلیون ډالر نولس ارب ډالر ته رسیدلی دی. او سټیټ بینک چې دی هغه هم دغه سبب دی چې یو بیان یې جاری کړی دی.
ډېره مننه ربیع پیر ستاسو. پاکستان کلادم تنظیم لشکری جنگوی مشر ملک اسحاق سره د دیار لسو کسانو د پنجاب صوبې په مظفرګړ سیمه کې وجل شوی دی، او په دغه کې د ده دوه زامن هم د سره شامل وو. یاد لري چې په ده باندې د یو شمیر جرمونو او د قتلونو دعوی هم شوی وي. د تیره هفته د ترهګرۍ پر ضد کارکوونکي د پاکستان یوې ادارې لخوا نیول شوی وو، او د شاهواله په سیمه کې د پنجاب صوبې د مظفرګړ ضلع چې کومه سیمه ده دغلته کې پولیسو د اختونو پوښتنو لپاره بوته. دغه معلومیږي چې ګینې د ده د خوشي کولو لپاره دغه وسلوالو لخوا ډزې شوي دي، او په دغه کې دغسې د په ځوابي ډزو کې بیا وژل شوی دی. او د ده په حق لباندې د ده او د ده سره د وژل شوو کسانو مړي د مظفرګړ ډیسټریکټ چې کوم د ضلع هسپتال دغې ته وړل شوي دي، او د دغې وروستو به دی او د دوه زامن رحیم یار خان ته وړل کېږي چېرته چې د ده خپل کور دی. لشکرې جنگ وي یاد دی وي چې د سنی مسلمانانو هغه ترخګر ډله ده په کومه چې په مشرف دور کې بندیز ولګېده، او دغه ډله د کال 1990 په لومړۍ موده کې جوړه کړې شوې وه، او په ده باندې دغه ډله باندې دا هم تور لګول کېږي چې ګینې دی د القاعده سره هم تعلق ساتي یا د هغې سره د دغه ډلې اړیکې دي. دا نوموړی ملک اسحاق په کال 1990 کې د وجنو یا د قتل په ځینې مقدمو کې نیول شوی وو، او د څوارلس کاله قید تیرولو وروستو کال 2011 کې د جولای په میاشته کې په ضمانت خوشې کړی شو. خو ولې بیا وروستو یاد دی وی چې په سریلانکا ټیم باندې کله په لاهور کې برید وشو نو هم په دغه ډله باندې تور وو چې کنه د دې په دغه کې لاس وو. یاد دی وی چې قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې د شیعه مسلمانانو پر ضد چې کم هدفي وجنې ترسره کیږي نو هم تور یې په دغه ډله ورچول کیږي چې کنه په ده باندې په دغه ډله په دغه کې ککړه ده. او په کوټه کې چې کوم د هزاره شیعه مسلمانانو ځنې غړي په هدف کړی شول نو د دغې وروستو سمدستي ملک اسحاق د خپل کور باندې نظربند هم کړی شو او دغسې در ډیر وخت دی دغلته کې نظربند وو. یاد لري چې قدرمن اوریدونکو دغه ډله لشکر جنگ وی باندې د هند لخوا هم تورونه لګول کیږي چې ګنې په کشمیر کې دغه ډلې لخوا فعالیتونه د هندي عسکرو پر ضد ترسره کیږي. اوس راځو قدرمن اوریدونکو دغه د لشکري جنگ په حق لبانې تاسو ته او دغه ملک اسحاق چې دغه ډلې کې مشر وو په دغه حق لبانې مونږ تاسو ته دغه تفسیر وړاندې کړ. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د افغان طالبانو لخوا درې ولسوالۍ نیول شوې دي چې پکې په سری پل ولسوالۍ کې د کوهستانت په نوم ولسوالۍ طالبانو تیره شپه په خپله قبضه کې اخیستې. په دې حقله باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار بخنه غواړم د ډیوه رادیو خبریال کوم ساده وړاندې کوي.
دی افغانستان په شمال کې د سریپور ولایت کوهستان ولسوالۍ طالبانو نیولې ده او له دغې سیمې هغه کورنۍ چې د حکومت پلوي دي له سیمې وتلې دي. ویل کېږي چې ځینې پولیس افسران هم مخکې له دې چې ولسوالۍ له طالبانو لاس ته ورشي له طالبانو سره یې لاس یو ځای کړی وو. همداشان حکومت وایي چې دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ بیرته ونیسي. افغان چرواکو دا ومنله چې د سریپور ولایت د کوهستان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولیدلې ده او تر اوسه پورې له طالبانو سره دی. په سیمه کې چرواکي وایي چې د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د څو ورځو رئیس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې وي چې بالاخره ځینو پولیسو افسرانو له طالبانو سره لاس یو کړ او په لوی لاس یې ولسوالۍ طالبانو ته وسپارله. چرواکي دا هم وایي چې یو تن پولیس افسر او اووه تنه پولیس هم طالبانو ته تسلیم شوي دي. د دغې پیښې د نورو جزئیاتو دپاره مې د سریپور ولایت د امنیه کمانډان جنرال محمد اسیف جبرخیل سره خبرې وکړې. د ای پاړ وړاندې ډیوی رادیو تلویزیون ته داسې وویل
متاسفانه چې هلته د دې ورځې مخکې یو کمانډان په نوم د اسان و چې د مخالفینو سره ارتباط یې د طالبانو سره ولاس یو کړ او جنګ شروع شو. وروسته د جنګ د دوه ورځې د جنګ د دوام نه چې څومره موږ کومک وغوښتو موږ ته څه امکانات په لاس رانغلو او بالاخره ډېر مقاومت نه او درې نفره موږ شهیدان هم ورکړو. دا سقوط شو کا زمو قوتونه د نجات لپاره او له شاهي سره په تراغله او موږ د لارې د شپې موږ غواړک دا انتقالم کو او فعلا نه هم شاهي دا رحمان په لاس کې ده او اوس موږ تصمیم لرو چې خپل پلان جوړ کړو. قوتونه مرکز نه را روان دي چې موږ بیا لاشو د ولسوالۍ بیرته تسلیم کړو.
د سیمې چرواکو دا خبره هم وکړه چې له ولسوالۍ نه په ششوي امنیتي ځواکونه د سریپور ولایت مرکز ته پولاره دي او د دوی د کومک دپاره یې نورې قواوې هم ورلیږلې دي. چرواکي هیله ښایي چې دوی به ډېر زر له ورستول شوو قواوو سره یو ځای شي او د ولایت مرکز ته به څو ساعته وروسته ورسیږي. همداشان د سریپور ولایت امنیا قمندان دا خبره هم وکړه چې له سیمې ګڼ شمېر هغه کورنۍ چې د حکومت پلوي یې کوله وتې دي. د دوی په خبره په دوی کې ځینې د سریپور ولایت مرکز ته رسېدلې دي او ځینې پولاره دي چې د شپې نه وخته به مرکز ته ورسیږي. طالبانو هم د دغې ولسوالۍ په اړه ویلي دي چې دغه ولسوالۍ له سختې نښتې وروسته د دوی لاسته ورغلې ده. سریپول د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې کله کله به ترې د نښتو رپورټونه ترلاسه کیدل او بیا د کوهستان دغه ولسوالۍ خو د نورو په پرتله ډېره ناامنه وه. دا ولسوالۍ له ګاونډي ولایت بلخ او جوزجان سره هم سرحد لري. کمال خټک، امریکا غږ، دیوار ریډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان دننه د روغې جوړې چې کومې هلې ځلې شروع شوې دي په دغې کې څه پرمختګ شوی دی په دغې حق لازموږ همکار ارباب محمود علي د افغانستان د سولې د یو مشر مولوی شاهد سره خبرې تری کړې دي. نو راځي چې دغه مرګ ته وښو. نو
مخکنو مذاکراتو کې ازاسې خبره شوې و چې دغه د جولای د میاشتې په اخر کې به دویم پړاو یا دویم دور خبري شروع کیږي او پاکستان خپل آمادګي ښودلې وه. چین هم آمادګي ښودلې وه خو غالب دا ده چې دویم دور خبري پاکستان کې وشي.
مولوي صاحب داسې اطلاعات هم دي چې د افغانستان نه ځینې خزینه نماینده هم په دغه خبرو کې کینی، په دې کې څومره حقیقت دی؟
تر اوسه هیئت چې ټیم چې خبرو دپاره ځي هغې لیست نیا شوی نه دی. البته احتمالا دومره ویلی شو چې په دغه لیست کې یو اضافه راشي او کېدای شي یو زنانه هم پکې.
مولوي صاحب یو بله خبره، په دې دویم پړاو کې کم جزئیات دي چې په هغې باندې به یا کمې خبرې دي چې تاسو به غوښتنې کوئ؟
مخکې پړاو کې یا مخکې دور مذاکراتو کې څو خبرو باندې ټینګار شوی و چې یو به خبرو ته ادامه ورکوو او بل به اعتماد سازۍ دپاره کار کوو او په درېیمه مرحله کې چې کوم د اختلاف ټکي دي هغې باندې به بحث کېږي او کوشش به کوو چې یو تصمیم گیری ته ورسیږو. اعتماد هغه صورت کې راتلی شي چې اور بند وشي یا جنگ بند شي دواړو خواوو له طرفه مذاکراتو باندې یو اعتماد پیدا شي، هم په ملي سطح، هم د سیمې په سطح، هم په جهاني سطح. که جنګونه دغسې په شدت باندې روان وي او د افغان او ولس او یا د جنگ د طرفونو تلفات په دغه اندازه باندې، بیا به په مذاکراتو باندې د ولس اعتماد رې نه شي. او چې اعتماد رې نه شي خدای نخواسته اعتماد دا مذاکرات به هم کامیابۍ طرف ته لاړ نه شي.
تاسو د اوس د دورونه یوه غونډه شوې ده، راتلونکې غونډه هم ده، پړومبي دور نه تاسو څومره مطمئنه یې د افغان ولس تاسو خبرو ته په غوږ وي، څومره اطمینان هغې ته ورکولی شي؟
خو دا یو لاسته راوړنه وه چې دا مخامخ خبرې شروع شولې. پاکستان هم خپله همکاري په دې کې ښودلې ده، کوربتوب یې کړی دی، موږ مننه کوو. او په دې کې د دواړو خواوو باصلاحیته نمایندګانو او د امریکا او د چین په کې ناظرین موجود وو. نو دا داسې هوایي خبرې نه هم دي چې سړی ووایي چې هېڅ موږ ورته امید نه لرو او یا به دا یو لاسته راوړنه نه وي. ولې که طرفین بین الافغاني صادقانه مذاکرات ونه کړو نو بیا به خپله افغانستان خپله د افغانانو د لاسه خدای نخواسته بیا دغسې مشکلاتو ته پسې نور هم ورځي.
ډېره مننه مولوي صاحب د ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو.
خیر اوسې، خوشحاله اوسې.
د شام څخه سر پورته کوونکې داعش ډلې کوشش کوي چې په ګرد نړۍ کې ځان ته ملګري وګوري، خو نړیوال څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د دې ملګري پیدا کول به ګران وي، ځکه چې د افغان طالبانو او د دوی په دریس کې بیخي یووالی نشته. په دغې باندې تاسو ته د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د خودساخته اسلامي ریاست یا داعش ډلې تر ټولو ښکاره دښمن د افغانستان طالبان دي. چا په ښکاره داعش ته ویلي ملکي پرېږدي. د مصر الاهرام فاونډیشن سره تحقیق کوونکی حاله مصطفی وایي دغه دواړه ډلې فطري دښمنان دي.
Taliban is a local organization because it focuses on Afghanistan. By the contrary, ISIS has a different strategy.
طالبان یو ځایي ډله ده، د هغوی ټوله توجه افغانستان کې دننه ده، خو بل طرف ته داعش یو بله تګلاره لري. دا یو نړیواله ډله ده د دوی د ظالمانه ګامونو له وجې دا تر ټولو غټه تندروه ډله ګڼل کیږي. میرمن هاله وایي د داعش سره نښتو کې طالبانو ډېر غړي وژل شوي او هاله مصطفی په خیال هم دا وجه کېدای شي طالبانو د افغان حکومت سره خبرې اترې پیل کړي دي. امریکا کې د سیړنې ادارې کونسل آن فارن ریلیشنز غړی میکس ابراهمز وایي د داعش نور دښمنان لکه شام کې د القاعده سره تړاو لرونکي جبهة النصرة لوجه د داعش حکمت عملی بدلیږي. دی وایي داعش د نورو ډلو سره همکاري نه کوي، خو جبهة النصرة نومي ډله په شعوري توګه د شام نورو یاغو ډلو ترمنځ د قیادت رول نیول غواړي. دی وایي شام کې سرنګ نصرة طاقت نیسي، نو نتیجه کې داعش نړیوال ملګري ګوري لکه نایجیریا کې بوکو حرام نومیډله. ابراهیم وای بوکو حرام لپاره د داعش ملګرتیا د طاقت تاثیر ورکوي. د زیاتوي داعش لپاره بوکو حرام یو بره ذریعہ ده چې ځان خبرونو کې پاتې کی.
بوکو حرام واز ګیټینګ اباوت اس مچ پریس اس انی ګروپ ان بوکو حرام
دی وای بوکو حرام تر کده نور ډلو په شان د مطبوعاتو توجه ترلاسه ده، او بوکو حرام د داعش په فطری توګه اتحادی دی، ځکه چې لکه د داعش بوکو حرام هم د تشدد په استعمال کوم حد نه مني. نورې وسلواله ډلې لکه مصر او لیبیا کې وسلواله ډلې د داعش سره نیخ په نیغه تعلق لري چې ورسره یې وسله او تربیه شریکه ده. ابراهیم وای داعش شام او عراق کې قبضه کړي علاقې ډېر وخت پورې نشي ساتلې، په داسې حال چې د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف دغه سیمو بیرته نیولو لپاره عملیات هم تیز کړي. د زیاتوي د دې مطلب دا دی چې دغه وسلواله ډله ځان لپاره نړیوال ملګري لټوي چې بیلابیلو ملکونو کې خپله جګړه جاری وساتي.
د ترکی جنگی الوتکو د ملک په سویل ختیځ برخو کې د پی کے کے په نوم د کورد یاغیانو په اډو باندې بمباری کړی دي. په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د ناټو د یوې بیړنې غونډې وروسته په یو بیان کې ویلي شوي چې د خپلو اتحادیانو امنیت د دوی په لومړي ترجیحاتو کې دي، او دا چې دوی د ترکی سره یو موټی ولاړ دي. صدر ریسپ طیب اردوغان ویلي چې د نوموړي ځواکونه په عراق کې کوردیش شاغیانو او د اسلامي ریاست وسلوالو پر ضد خپل کمپاین باندې زور راوړی. نوموړي په انکارا کې یو خبری کانفرنس په مهال ویلي چې د ترهګرو پر ضد جګړه کې به یو ګام هم نه پشا کیږي. په شام او عراق کې روانو لانجو باندې بحث لپاره د ناټو غونډه تیر ورځ د ترکی په خاص باندې رابلل شوې وه. یاد وی چې هم د دې اونۍ په پیل کې امریکا ویلي چې د شام شمالي برخو څخه د اسلامي ریاست یا داعش یاغیانو د ختمولو لپاره د ترکی سره په ګډه یو پلان باندې کار کوي، چې ورسره به په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد کمپاین کې د انکرا مداخلت کې زیاتوالی راوستل شي. یو امریکایي چارواکي خبري ادارو سره د خبرو په مهال ویلي چې د دې ګام مقصد د ترکی شام سره لګیدلې پولې باندې نور زیات امنیت یقیني کول دي. خو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د امریکا او ترکی په ګډه عملیاتو کې په دغه سیمه کې نو فلای زون یا الوت بندیز نه ده شامل. د کمی خبرې چې ترکی د اوږدې مودې راسې غوښتنه کوي. امریکا یې لري چې په دغه سیمه کې د شامی حکومت هوایی بریدونو او چاپې ودرول لپاره نو فلای زون جوړول امریکایي ځواکونه نور زیات په دغه سلور کلنې جګړه کې راګیرولی شي. کمی جګړې ته چې یو شمېر ډلې د صدر بشار الاسد حکومت را نسکورول لپاره لمن وخی. د میاشتو راهسې د انکار وروسته ترکی تیره اونۍ د پولې بل اړخ ته په شام کې د وسلوالو په هدفونو هوایی بمباري، د هغه ځان برید او یو موټری برید وروستو کړی. په کمو بریدونو کې چې 2 عام کسان او 2 د ترکی عسکر وژل شوي. د دې سره سم انکارا په لومړي ځل د خبرې تر ازا شوي چې امریکا ته د یاغیانو پر ضد هوایی بمباری لپاره د خپل یو پوځي مرکز د استعمالولو اجازه ورکړي. د ترکی د پوز عملیات په 2 برخو کې تقسیم دي، چې پکې هغوی د پولې بل اړخته شام کې د اسلامي ریاست وسلوالو ځایونه په هدف کوي، او په عراق او ترکی کې د کوردیش پی کے کے یاغیان. د ترکی کارکمیز ښار کې ځینې اوسیدونکي څوک چې د داعش لخوا نیول شوي ځایونو د سوري لاندې ژوند کوي، د ترکی د دې پوځي عملیاتو هرکلی کړی دی. دا تن وایي چې د ده په یقین د دې عملیاتو ضرورت و. هغه خلک چې د پولې سره خوا ته ژوند کوي په یره کې دي. موږ د پولې بل اړخ ته د جنگي جازونو او چودنو د شور له وجې د شپې نشو اود کېدلې. دی وایي چې زموږ واړه ډېر زیات یریدلې دي. یو بل عام تن وایي
ترکیه نور مداخله نکنه.
We support Turkish intervention.
دی وای چې موږ د ترکی د دې مداخلت مرسته کوو که چېرې دا یوازې د ثبات راوستلو لپاره وي. خو د ترکی پوز لخوا د پی کی کی کورد شاغیانو پر ضد عملیات ځنې د عراق عام ولس په خطر کې اچولې دي. یو عام تن وای
Water for the village has been cut. They are destroying pipelines and everything here.
دی وای چې زمون کلی ته وبو بند کړی شو دی. هغوی پایپونه او هر څه تباہ کوي. عام ولس یې ښکار دی. دی وای چې د ترکی حکومت له دې خبرې معلومات پکار دی چې دا یو کلی دی. دا د پی کی کی یو ځاله نه ده. دا د بیګونه عام ولس زیده. یا دی وی چې د تیر جمعې او خالی دروازې څخه د ترکی پوز د خپل پولې بل اړخ عراق او شام کې د کوردستان ورکر پارٹی یا پی کی کی او د اسلامی ریاست وسلوال په هدف کوي.
د اروپا مشر د ایران په سفر په لومړی ځل باندې د ایران جوهری لوزنامې پر د جوهری لوزنامې ورستو ایران تر رسیدلې ده او په دغه حق باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د اروپایي ائتلاف د خارجه پالیسۍ مشره میرمن فریدریکا مغرینی نن تهران ته رسیدلې او وایي دا د ایران اټومي پروګرام پر سر شوی تړون عملي کولو لپاره راغلې.
خارجه جمهوری اسلامی ایران و فریدریکا مغرینی مسؤل سیاست خارجه اتحادیه اروپا را تقدیم حضور شما کردیم.
د ایران کامی میډیا دی خبر لخه هوا ورکړي او د ایو د خارجه پالیسۍ مشره میرمن مغرینی ایرانی خارجه وزیر محمد جاوید ظریف سره برغه خبری غونډه خبر یې هم خپور کړي. میرمن مغرینی وای دا تهران ته د یقیني کول لراغلي چې نړیوال ټولنې او د ایران ترمنځ شوی اټومي لوزنامه په اسانه عملی شي او دا شان کې دو سره د دوی ایران سره عادي اړیکی برابرې دو لار به هوار شي. Mirman Frederica why
implementing it full the agreements is the best possible way of opening up the way to investments and trade relations
da galoznama pa jama shakal amali kawlo matlab europe sara da pango tijarati taluq lare pranastil di zama khpal zati hasabawi chi toli gaade da di amali kawlo ki khabar khabaakhli da toli amali shi o parosa samasar tawrasi da europai itlaf da kharije policy mashre pa de zor rawdo chi hagazada khabara بیا کوي چې ایران سره شوی اټومي لوزنامه خدا او ورسره با ادبار همکاري او باور ممکن شي. دا بیا وایي
This agreement is an agreement that is going to improve the security first of all of this region being an agreement that is a solid one.
دا لوزنامه هغه لوزنامه ده کوم سره بچي د سیمې امنیت خشي دا جامع مضبوطه او خل لوزنامه ده چې په د خ تعلق اډانه ختی شي. د ایران خارجه وزیر هم په دغه موخه خبرې وکړې او ویل ایران عمر له خپل کړو جمنو او لوزونو او لوزنامو پالنه کړي او د دې به هم کوي. خو ویل نړیوال رورولې او خصوصا امریکا له با په ایران د عمر د بیدباره سوچ ختمول وی
این پایبندی در دوران اجرای برنامه اقدام مشترک در جنیب کې در طول
د ویل ایران د دې لوزنامې عملی کولو کې سنجیده دي. خو غربي هوادونه خصوصا امریکا له با په ایران د بیدباره سوچ ختمول لپاره کار کول بي او د جوند بلې پانه ته به اوړېدل وي. میرمن مغرینی سعودي خارجه وزیر عادل جوبیر سره هم ریاد کې لیدلې. سعودي خارجه وزیر خاغلی جوبیر په ایران نیوکه کړې چې سیمه کې خپل اغیز غځوي. ایرانی خارجه وزیر خاغلی محمد ظریف هم د ځینی عرب هیوادونو دوره کړې چې کویت، عراق او قطر پکې شامل دي او هڅه کړې چې په سیمه ایز تعلقاتو کې یو نوی باب پرانیزي.
ګرانو خدامونو دونکو د ډیو رادیو د سرانه د ساتخ خبرونه هم په دې ځای کې پاتې راشيږي. د پاکستان په وخت مازیګر شپږ، د افغانستان په وخت پنځه بجې واره بیا زمونږ د ډیو رادیو همکاران ستاسو په وړاندې تازه راپورونه مرکو سره راځي. د ډیو رادیو هم په دې صفحو باندې تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګ وسیږي او تاسو نه اخلو اجازه خو روزه ته غواړو. خا دوه آباد اوسئ. د الله فمان.